د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې ورسته پښتو خبري مجله کې چې زنو ریاست نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په واشنگتن کې د ولسمشر کرزي د لیدنو کتنو پر دې سفر لې او افغان څېړونکو سره مرکه او پر زینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب مو راغون کړی دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریده هوټ سیفی دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي. د بلخ په مارمل ولسوالۍ کې لسکونه پولیس مسموم شوي دي. د هند دفاع وزیر له هغو دو هندي عسکرو سره د پاکستان د پوځ چلند وغنده چې د کنټرول لیکې ته نږدې په سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. او د سوریې د حکومت مخالفانو 8 ایرانیان د څه باندې 2000 هغو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد کړي چې حکومتي ځواکونو نیولي وو. لمړی د افغانستان سو خبرونه تمه ده چې افغان ولسمشر بنن له امریکایي سناتورانو سره وګوري او د غراز د هیواد د استخباراتي ادارې له مرکز څخه به هم لیدنه وکړي. ولسمشر کرزی تیر ورځ واشنگتن ته لرسیدو سره سم د ملي امنیت د ټپي شوي مشر اسد الله خالد پښتنې ته لاړ. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د جمعې پر ورځ خپل امریکایي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امریکایي د امنیتي تړون په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وايي یو شمیر دولتي چارواکي په دې هیواد کې له قانون سرغړونه کوي. سیما سمر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
داسې نه ده چې یوازې د دولت مخالفین له قوانینو څخه سرغړونه کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې مسؤلین په دولتي ادارو او نورو ارګانونو کې هم اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین نه مراعاتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز او د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې په تازه څېړنو کې راغلي دي چې په تیرو 9 کلونو کې د اساسي قانون له څخه سباندې نوي مادو څخه سرغړاوي شوي دي. د نورستان پر دواب ولسوالۍ نن د غرمې مخکې لسکونه هوانونه وشتل شوي دي چې د چارواکو په وینا د برېښنایي وی فابریکې ته زیان اړولی دی. د نورستان امنیه قومندان غلام علي نورستاني دا پېښه تایید کړې او وایي چې د پېښې کې چاته ځاني تلفات نه دی اوختي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې راکټي بریدونو کې یو شمیر دولتي سرتیرو ته مرګ شو بلاړول د کومې دا چې دولتي مسولین ردوي. د بلخ په مارمل ولسوالۍ کې تیر شپه په یو پوځي کمپ کې لسکونه پولیس مسموم شول. د بلخ د امیر اختیار رئیس ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه او ویل د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند. او د کندوز د شترچي ولسوالۍ د زندان عامر له خپل یو ساتونکي سره تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د هند دفاع وزیر له هغو دوو هندي عسکرو سره د پاکستان د پوځ چلند وغنده چې د کنټرول لیکې ته نږدې په سرحدي سیمه کې وژل شوی و. راپورونه وایي له یوه هندي عسکر څخه سر پرې کړی شوی و. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید ویل دا پیښه باید پراخه نشي او په کار نه دی په هغو لارو کې خنډ پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هڅې پرې کېږي. خورشید ژمنه وکړه چې دې عمل ته به مناسب ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د هند دفاع وزیر اے کی انټونی چې د دې بریټ په خبرګون کې په نوې ډیلی کې خبريالانو ته خبري کولی وویل
پاکستان آرمیز اکشن از هایلی پروکټیو.
د هند دفاع وزیر وایي د پاکستان د پوز د عمل ډیر پرونکې دی. هغه سي چلن چې دوی د هند وژل شو عسکرو له جسدونو سره کړی غیر انساني دی. موږ به خپل اعتراض د پاکستان حکومت ته ورسو او موږ د پوزي عملیاتو مسؤل به خپل پاکستانی سیال سره خبري وکړي. موږ له نږدې څخه دا وضعیت څارو. پاکستان پر هندي عسکرو د خپل سرتیرو د بریټ خبره رد کړې ده. پاکستان د ایدا د هند یو تبلیغ وباله او وی غنده د پاکستان په وینا هند غوړی په خپل دی د اثر د یک شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره د حمله څخه پام بل خواته وړوي چې پترسکی یو پاکستانی عسكر وژل شوی وو. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د سیب قانون تصویب شوی چې لمخې غږ کول جرم بلل کیږي. د سې شنبه په ورځ ایالتي پارلمان اعلان وکړ چې که څوک غږ وکړي نو څه باندې و کاله بند محکوم کیږي او یا به هم تقریبا $6,000 جریمه ورکوي. د بشري حقونو فعالان دې کار ته د زور زیاتي په سترګه ګوري او غندي. دوی وایي غږ کول د دې سبب کیږي چې یوه ښځه په خپله خوښه له خوشاله ژوند څخه محروم شي. دا ازادي راډیو ده. د سوریه یاغیانو اته څلوېخت ایرانیان د 2013 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد کړي چې د ولسمشر بشار الاسد پلویز واکونو لخواني ول شوی وو. د ترکیه IHH په نامه بشري مرستندوی ډلې د نننې معاملې په ترسره کېدو کې مرسته کړې ده. د ترکیه دولتي خبري رسنۍ اناتولیا راپور ورکوي چې بندیان په دمشق کې د کورنۍ چارو د وزارت له ودانۍ څخه راخوشي شوي چې پکې خزي ماشومان او څلور ترکی اتباع شامل دي. د ترکیې د حکومت مخالفان وایي د دوی لخوا خوشی شوي کسان د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي وو، خو تهران بیا وایي دا ایرانیان چې د اګست په میاشت کې نیول شوي وو زیارت کوونکي وو. او د وینزویلا پارلمان د ناروغه جمهور رئیس هوګو چاویز د لوړې مراسم وزنډول ټاکل شوی و چې ناروغه هوګو چاویز د پنځشنبې په ورځ د پارلمان په وړاندې لوړ وکړي. په ملي اسمبلی کې چې اکثریت یې د چاویز پلویان دي، د دغه غوښتنه منلې ده چې خپل په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ له امله بستر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادې رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په واشنگتن کې د کانګرس مشرانو جرګې له شمیر غړو او د سی آی ای له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. کرزی واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون هغه روغتون ته ولاړ چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس اسدالله خالد پکې بستر دی. مخکې اوباما هم د هغه لیدو ته ورغلی و چې د بشري حقونو ډلو ورباندې انتقاد کړی. واشنگتن ته د کرزی له تګ سره سم دغه راز په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه هم ضدو نقیز راپورونه خپرېږي. حتی ویل کېږي امریکا پر دې غور کوي چې د 2014 کال تر پای خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. پر دې مسلې او واشنگتن ته د کرزی د سفر په اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی دی. د ولسی جرګې ځینې غړو پر هغه مسودې انتقاد وکړ چې پکې ولسمشر ته د هغه له دندې وروسته د څکم 15 افغانیو تنخوا غوښتنه شوې ده.
اگر وکلا واقعا نماینده مردم باشن 100% باید یې رد کنن.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د چمتو کولو کارونه ښه پر مخ ځي.
روز 24 حمل رسما غزنی به عنوان پایتخت فرهنګ اسلامي اعلام میشه به وسیله آیسسکو.
او د وخت په صورت کې پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب درته راغون کړی دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په واشنگتن کې د کانګرس مشرانو جرګې له یو شمیر غړو سره وګوري او د سی آی ای له مرکزی ادارې څخه به هم د مرکزی ادارې له دفتر څخه به هم لیدنه وکړي. کرزی چې د سیشن بي په ورځ واشنگتن ته رسیدلی په همدې ورځ هغه روغتون ته ولاړ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد پکې بستر دی. له دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خالد لیدو ته ورغلی و چې د بشري حقونو ډلو ورباندې انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د جانقا الکوزی پر راپور کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د هیئت په ملتیا د سه شنبه په ورځ غرمه مهال واشنگتن ته ورسید او له رسیدو سره سم په واشنگتن کې د والټر رید ملي پوځي روغتي مرکز ته لاړ او هلته د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد چې د 13 کال د دسمبر په 15 په ویزان وژن کې حمله کې ټپي شوی وکوت. معالج او ډاکټرانو جمهور رئیس کرزی ته د اسدالله خالد د روغتي حالت په اړه معلومات ورکړل او د هغه حالت ثابت وواله. جمهور رئیس کرزی له ډاکټرانو څخه د خالد د درملنې د هلو ځلو مننه وکړه او د هغه د وضع د ښه کېدو لامل خوښي څرګنده کړه. جمهور رئیس کرزی د واشنگتن په دغه روغتي مرکز کې یو شمېر هغه امریکایي عسکر هم وکتل چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي دي. جمهور رئیس کرزی د هغوی د ژر ښه کېدو هیله وکړه او افغاني تحفې ورکړي. په عین حال کې واشنگتن پوسټ رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې جمهور رئیس باراک اوباما په نسبتا غیر عادي ډول والټر رید ملي پوځي روغتي مرکز ته لاړ او هلته یې له ټپي شوو امریکایي عسکرو او اسدالله خالد سره وکتل او د هغوی د روغتي وضعیت پوښتنه وکړه. که څه هم چې سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس اوباما د کتنې اعلان نه ده کړی، خو ځینو افغاني خبري رسنیو خبر خپور کړی او په تصویرونو کې بریښي چې جمهور رئیس اوباما د اسدالله خالد د چپرکټ ترڅنګ ولاړ دی او د حال پوښتنې کوي. په تصویرونو کې دا هم ښکاري چې د اسدالله خالد لاس پلستر دی او مخ یې په سپینې ټوټې پوښل شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان ویلي دوی سخت په غوسه دي چې جمهور رئیس باراک اوباما ولی د اسدالله خالد لیدو ته ورغلی دی. دوی وایي خالد په قندهار کې د شکنجو په ګډون د بشري حقوقو په سرغړونو او د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی. د بشري حقوقو د څارنې رئیس کینت روت جمهور رئیس باراک اوباما ته په یو لیک کې لیکلي، که ستاسې اداره استدلال کوي چې د روغتون دا کتنه د بشري خواخوږۍ پر اساس وه، بیا هم د خالد د چپرکټ تر څنګ د جمهور رئیس درېدل غلط کار دی. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له ښودلو ډډه کړې، د بشري حقونو د سازمان د رئیس له انتقاد وروسته ویلي، دا چې موږ امریکایان په افغانستان کې حضور لرو او د تروریزم ضد ماموریت ته ترجیح ورکوو، ښکاره خبره ده چې د افغانستان د استخباراتو رئیس یو ډیر مهم رول لري او دا یو داسې شخص دی چې متحده ایالات باید ورسره زیاته مرسته وکړي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له باراک اوباما سره وګوري. ځینو امریکایي پوځي چارواکو واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې وویل چې ښایي د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي. تر دې مخکې کابل په افغانستان کې د واشنگټن پر ځینو کارونو انتقادونه کړي وو. دا مسله احمد شبر د افغانستان د 1400 سیاسي حرکت له غړي او څېړونکي وحید عمر سره یاده کړې. د ملکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو موضوع څرنګه د حامد کرزی له سفر سره په یو وخت مطرح کړې ده، وحید عمر وویل
مخکې له دې ولسمشر امریکایي ته سفر وکړي، د هم د ولسمشر د دفتر رئیس خرم صاحب مصاحبه کړی ول واشنگټن پوسټ سره، او پی او ډول دا ویلی چې موږ امریکا ته دونه ضرورت نه لرو لکه څه دنیا ته دونه ضرورت نه لري، دنیا موږ ته ضرورت لري، نو موږ ته هلته ځو. ځینې شکایتونه دي سره مطرح کوو، نو احتمالا چې دا دغه په ځواب کې وي چې دواړه خواوې به دا کوشش وکړي چې پی او ډول سره جواني لحاظ په بل اړخ باندې یو څه فشار ورواچوي. او دما برداشت نه ده چې امریکایان به جدي په دې موضوع باندې فکر کوي چې د 2014 نه وروسته په افغانستان کې هیڅ عسكر د دوی پاتې نه شي.
وحید عمر، تاسو په خواله بهرنیو ولسمشانو سره د حامد کرزی د لیدلو کتلو شاهد وي، ستاسو په فکر د ولسمشانو لیدنه هغه ستراتیژي بدلوي چې ورلمخه جوړ شوی وي؟
یا ګومان نکوم چې ستراتیژي به هغه شي که چېرې د افکارو خبره وي کې په هغه تصمیم باندې چې په افغانستان کې به د دوی څومره عسكر پاتې کیږي، افغان اړخ به ډیر تاثیر ونه لري په هغه باندې. دوی خپل تصمیم نیولی، د دوی دلته د پاوز قومندان په کابل کې د خپل پیشنهاد ورته ورکړی، او په دې به دوی تصمیم نیسي چې د شپږ زرو پنځه زرو ترمنځ څومره عسكر په افغانستان کې پرېږدي، او د دې افکارو وظیفه به څه وي دلته په افغانستان کې. دا تصمیم جوړ شوی د فکر کوم چې په دې تصمیم باندې به ډیر، یعنی په دغه ستراتیژۍ باندې د امریکې د حضور په ستراتیژۍ باندې څه ډیر یعنی عزیز وکړي دغه خبرې. خو بیا هم ځینې د اختلاف نکات موجود دي، لکه د امریکي عساکرو قانوني چلند موضوع په افغانستان کې څه رقم قانوني چلند به ورسره کیږي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت هم ورلمخه په امریکا یو ډله اعتراضونه کړي وو، او د خرم صاحب مرکې ته مو اشاره وکړه. د داسې اعتراضونو پر مهال آیا افغانستان له واشنگټنه د واشنگټن له سفره صحیح لرلی شي؟ اوایا فکر کوي چې ورلمخه اعتراضونه افغانستان ته امتیاز ورکولی شي؟
ګوري په خوا به دسي او خپل فیسبوک کې دا خبره لیکلې واسه په خوا به دسي و چې کله ولسمشر یو مهم سفر درلوده، یا مثلا واشنگټن ته سفر درلوده، موږ به لمخکي کوشش کوو چې د فضا دسي جوړ شي، چې یو د تفاهم غونډې فضا جوړ شي، ته هم دې موږ خبري ارته واورل شي او هم فضا دسي د تفاهم په فضا کې خبري وشي. خو دا وایي متاسفانه کوم اظهارات چې خرم صاحب کړي وو پر مرکه کې، دغه فضا یې لکه دسي ترینګل کړه، او د دې لپاره هم د امریکایانو د خپل موقف ونی و چې موږ کېدای شي په دې فکر وکړو چې په افغانستان کې هیڅ عسكر پرې نه دو. نو یو فکر کوم یو غلط برداشت چې یو 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 نفر یو نفر یادري نفر په ار کې داغه په اساس خپل ستراتیژي جوړوي، دا د امریکا سره سهار څومره په امریکا باندې فشار راولو، نو امریکا په شاکیږي، امریکا په افغانستان کې پاتې کیدونکې ده، امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري په منطقه کې، د دې لپاره امریکا هیڅ وخت نه وځي. نو راځي چې دوی باندې ډیر فشار راولو تر څو موږ خپل امتیازات ترې واخلو. دا کېدای شي دونه ډیره صحیح ستراتیژي هم نه وي، ولې چې دغه جمهور سفر چې واشنگټن ته کېده دا ډیر تاریخي سفر ده، او په دې کې باید ځینې تاریخ کی خبرې سیل وای. خدا له خواص له تفاهم فضا کې دا کار سوی وای. اوس ما ته د ښاری سره د سی متقابل موزیګریان سیوی دی هم د افغانستان له اړخه، او بیا واشنگټن هم د متقابل جدي موزیګری کړی دا. نو دغه مذاکرات به خای یو څه متشنج وي، یو څه تشنج په خیر راځي، خو په نهایت کې احتمالاً چې دغه سفر به ډیر زیات په دې باندې اغیزه ونه لري چې امریکا په افغانستان کې څومره عسکر پریدي او دغو عسکرو وظایف بد شوي او په افغانستان کې امریکا خپل اوږد مهاله استراتیجي څه ډول جوړوي. خو په هر حال ځینې مسایل به مطرح شي او احتمال هم چې یو څه تشنج به رامنځته شي په دغه مذاکراتو کې.
سیاسي څېړونکی وحید عمرو چې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه خپل نظر څرګندو، له ولسمشر کرزی له سفر مخکې ځینو چارواکو ویلو چې د دې سفر په ترڅ کې به د امریکا او واشنگتن ترمنځ پر ځینو مسایلو ډیر تاوده بحثونه راپورته شي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست له عکس العمل هم خبرو خو له یوې شیبې وروسته.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
واشنگتن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تاکسره سم په افغانستان کې د امریکا د اوږد مهاله پوځي حضور په اړه ضدونه قیز راپورونه خپرېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د کرزی د خبرو یو مهم مسله هم له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د اوږد مهاله امنیتي همکاریو پر مسلې څرخي. د وروستیو راپورونو له مخې حتی ویل کېږي امریکا پر دې هم غور کوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې په افغانستان کې له 3000 نه تر 9000 پورې عسکر پرېږدي. دا موضوع د افغانستان د البته د نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډیره ګرمه ده. مخکې له دې چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو، کابل ته ځو، د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند پر همدې موضوع خبرې کړې دي. نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ.
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان حکومت په لویدیځو رسنیو کې د امریکایي چارواکو د هغه څرګندونو په اړه چې ګوندي ښایي امریکا له افغانستان څخه خپل ټول عسکر له 2013 کال وروسته وباسي غبرګون وښود. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صافی ازادي راډیو ته څو لحظې وړاندې وویل چې دا سیستمي کېږي او دغه په خبره دا یو ډول مذاکراتي مهارت دی او کېدای شي امریکایي چارواکو د هغه د څرګندونو لمخې لاندغه تاکتیک څخه کار اخیستی وي. وویل چې افغانستان او امریکا ستراتیژیکي اړیکې لري او دواړه یو د بل ملي ګټو ته ژمن دي، نو په همدغه خاطر د ده په خبره امریکا به هیڅکله داسې تصمیم ونه نیسي او کچیرې نیسي نو بیا د وویل چې دا به د امریکا تصمیم وي. خو د ټینګار وکړ چې افغان حکومت به او افغان چارواکي په تیره جمهور رئیس به په امریکا کې په دغه اوسنیو سرګندونو اوسنیو خبراتورو کې چالته رواني دي د افغانستان په ملي ګټو باندې ټینګار وکړي او د افغانستان له ملي ګټو څخه به د په خبره یو لويشت هم شاته نسی.
بله، شفق صاحب له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مخکې مو وری و، جکپوري امریکایي چارواکي امریکا ته د ولسمشر کرزی له سفر مخکې ویلو چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما بل 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان لپاره په یو داسې پلان غور وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ډیره ټول امریکایي عسکر ووزي. د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر اوباما بل افغانستان د ټول امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي، ویل دا به یو انتخاب وي او موږ ورباندې غور کوو، هیڅ انتخاب ممکن رد نکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع ډیره راپورته کړې ده. احمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه په نننۍ غونډه کې لیکي په داسې وخت کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځني سفر واشنگتن ته رسیدلی دی، امریکایي چارواکو له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو د امکاناتو مسله راپورته کړې ده. ګارډین لیکي د کرزی د سفر په درشل کې د امریکا د ملي امنیت مرستیال بن راټس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ دې ته چمتو شوې ده چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو پر ټولو امکاناتو خبرې وکړي، چې په دې کې دا هم ویل شوی دي چې یو مخ خپل سرتیری له دغه هواده بهر کړي. ورسپانه بیا د جنوبي اسیا لپاره د باراک اوباما د مرستیال استازي ډوګلوټ خبره راخستې ده چې وایي د ولسمشرانو اوباما او کرزی په خبرو کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر شمېر خبرې نه کیږي. ګارډین بیا څرګندوي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېر په دې پورې تړلی دی چې القاعده لا څومره غشتلې ده او د افغان ځواکونو زور څومره رسي. ګارډین ورسپانه بیا په یوې بلې مقالې کې لیکلي دي چې د کرزی او اوباما خبرې به په افغانستان کې د امریکا تر پوځي ستراتیژۍ راوڅرخي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو مسله هم دواړه مشران وڅېړي. ورسپانې په همدې مقالې کې بیا د ولسمشر کرزي په وینا لیکلی دي چې د امریکا له جمهور رئیس سره به په افغانستان کې د امریکا پر پوځي ماموریت خبرې وکړي. خو حامد کرزي ویلي دي چې دای د افغانستان په کلیو کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی او غواړي چې امریکایي ځواکونه افغانستان له هغو وسلوالو وساتي چې له پاکستان افغانستان ته اوړي او جګړې کوي. د ګارډین ورځپاڼې په باور حامد کرزی همدارس له امریکا غواړي چې افغان ځواکونو ته هلیکوپټر ورکړي، درنې وسلې ورکړي او نور پرمختللي پوځي وسایل ورکړي، همدارس جنگي الوتکې ورکړي. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر له امریکا غواړي چې د افغانستان په بیا رغاونه کې مرستې وکړي او په بشري برخه کې هم له افغانانو سره کومکونه وکړي. د افغان ځواکونو د روزنې په اړه بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان او واشنگتن کې پر داسې پلان کار کړی دی چې کمانډو ځواک وروسي څو د ترستانو پر ضد جګړه وکړي. خو د ورځپاڼې په باور دا ځواک هم لوجستیکي ملاتړ ته ضرورت لري او هم هلیکوپټر او جنگي الوتکو ته. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي سپینې ماڼۍ ته دفاع وزارت څرګنده کړې ده چې تر 2014 کال وروسته کېدای شي چې 3000 یا 6000 پوځیان په افغانستان کې پریږدي او یا هم دا شمېر تر 9000 پورې وي. ورځپاڼه بیا د ناټو د چارواکو خبره راخلي چې وایي تر 6000 لږ پوځیان به په افغانستان کې امنیتي خلا ډکه نه کړي. خو وال سټریټ جرنال ورځپاڼه څرګندوي چې پر دې مسلې به خبرې وشي او لکه څرنګه چې په عراق کې خبرې وشوې خو هلته عراقي چارواکو امریکایي پوځیانو ته دا واک ور نه کړ چې دوی د امریکا له قانون سره سم محاکمه کیږي. نو د همدې لپاره په 2011 کال کې ټول امریکایي عسکر له عراق ووتل. د ورځپاڼې په باور اوس که چیرته په افغانستان کې افغان چارواکي د محاکمې خبره ونه مني نو امریکایي پوځیان شي ټول له دغه هیواده بهر شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له پخواني قومندان جنرال سټینلی مکریسټل سره مرکه خبره کړې ده چې وایي که موږ افغانستان همداسې پریږدو چې خوندي نه وي نو دا به ګرانه شي چې پاکستان دې هم مسون شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري د ولسمشر حامد کرزي د جمهوریت ریاست دوره په 2014 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. خو د جمهوریت ریاست چارواکي سره له اوسه له دندې د هغه د لری کېدو وروسته د هغه د میاشتنی تنخوا غم خوري. د ولس جرګې ځینو غړو پر هغه مسوده انتقاد وکړ چې پکې ولسمشر ته د هغه له دندې وروسته د څکم 15 افغانۍ تنخوا غوښتنه شوې ده. د ولس جرګې وغړي رمضان بشر دوست نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د حکومت لخوا دوی ته یو مسوده لیږل شوې ده چې په هغه کې ولسمشر له دندې وروسته هر میاشت د همدومره معاش غوښتنه شوې. له دې مسودې سره یو لست هم وچېدې. په هغه کې د ولسمشر کرزي د مرستیالانو ترڅنګ یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو ته د هغوی د معاشونو د لوړولو غوښتنه شوې. بشر دوست له ټولو وکیلانو وغوښتل چې باید دغه مسوده تصویب نه کړي. په اړه نور حالې د جمیله ظریف راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د حکومت په هغې طرحې سخت انتقادونه وکړل چې پکې ولسمشر ته له دندې وروسته د میاشتې لکونه افغانۍ تنخوا غوښتل شوې. د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته هغه طرحه وروښوده چې حکومت ولسمشر ته د هغه له دندې وروسته د معاش د ټاکلو په هکله ولسی جرګې ته استولې ده. رمضان بشر دوست له ولسی جرګې وغوښتل چې باید دا طرحه چې جمهور رئیس ته له دندې وروسته د میاشتې نږدې 15 لک افغانۍ تنخوا پکې راغلي رد کړي.
حکومت د لوړپوړو دولتي چارواکو د معاشونو د لوړولو غوښتنه کړې چې په خپله د ولسمشر لپاره د 3,85,000 افغانۍ غوښتنه شوې. سوال دلته دی چې که یو مایوب ته 5,000 افغانۍ نه وي نو بیا دوی ولې د دومره لوړو معاشونو غوښتنه کوي؟ اوس ولسی جرګې ته طرحه راغلې، کمیسیونونه بحث ورباندې کوي، خو که وکیلان په رښتیا سره د خلکو استازي وي نو باید دا اصل په سلو کې رد کړي او پر ځای یې د دولتي چارواکو له معاشونو څخه یو څه راکم او د دولتي مامورینو نو او معیوبینو معاشونه دل ورشي
قائد اضافه شه.
لدې طرحه سره یو لست هم چې پکې دی یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د معاشونو د لوړولو غوښتنه هم شوې ده. په دې لست کې د ولسمشر مرستیالان، د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د کابینې غړي، لوی سرنوال سلاکار وزیران، د ولسمشر د دفتر رئیس، د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مشر، د ملي امنیت لوی رئیس، د ملي امنیت سلاکاران او یو شمېر نور لوړپوړي دولتي چارواکي شامل دي. د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل د اویایمې مادې له مخې ولسمشر د خدمت دورې له ختمېدو وروسته د ازل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده کې د جمهوری ریاست د دورې له مالي حقونو څخه د قانون له حکمونو سره سم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دې طرحې د رد او یا هم تایید په هکله خبرې کول به له وخت نه مخکې وي. د دې جرګې منشي عبدالستار خوسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اتلسګونو کمیسیونونو له بحثونو وروسته به دا طرحه عمومي غونډې ته د رد او یا هم تایید لپاره وړاندې شي. بلخوا بیا افغان حکومت ولسمشر ته د غله دندې وروسته 400,000 افغانۍ معاش ډیر نه بولي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې د قانون له مخې دا د هر ولسمشر حق وي چې له دندې وروسته یو مناسب معاش ورته وټاکل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولی د راتلونکي کال د حمل میاشتې په وروستیو کې غزنی د آیس سکول خوا د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلانیږي. سید مخدوم رحیم نن ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې لازم چمتووالی نیولی، خو امنیتي څیړونکي غزنی له امنیتي پلوه د اسلامي ثقافت د مرکز وایي چې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز د اعلانېدو لپاره تیار نه دی. حاجره مراد معصومی په اړه له کابل راپور لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومولو په مراسمو کې برخه واخلي. ډاکټر سید مخدوم رحیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په غزنی کې د مراسمو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. نوموړي د آیس سکول خوا د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومول کېدو په اړه نور جزئیات هم وړاندې کړل.
روزي 24م حمل رسمان غزنی به عنوان
حمل میاشتې وروستۍ اونۍ به په غزنی کې یوه ځانګړې اونۍ وي. د حمل په 23مه به غزنی رسمن د آیس سکول خوا د نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه اعلان سي. موږ د بېلابېلو هېوادونو د فرهنګ وزیران رابللي. هیله منو چې طالبان هم د غزنی مبارک ښار په اهمیت چې په اسلامي معارف کې سره ونډه لري پوسي او نه یوازې سوله مراد کړي، بلکې د غزنی په لمنځنه کې هم برخه واخلي،
بلکې د تجلیل از غزنی سهم بگیرم.
په 2000 کال کې یونسکو اعلان وکړ غزنی به په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي. ښاغلی رحین وای چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو د فرهنګ وزیرانې په دې مراسمو کې د ګډون په خاطر بلل دي. نوموړي همداراز وویل چې د هیواد ټولو ولایتونو ته دنده سپارلې چې خپل سیمه ییز تولیدات نندارې ته د ایښودلو په خاطر غزنی ته ولېږدوي. لا بلې خوا امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د سیمې استخباراتي شبکې یو لړ خنډونه جوړ کړي او پرې نږدي چې په غزنی کې دا مراسم په آرامه ترسره شي. یو امنیتي کارپوه جنرال امرالله امان له ازادۍ راډیو په خبرو کې وویل چې تر اوسه درې میاشتې د مراسمو ته پاتې دي او وسلوال مخالفین به هرو مرو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د اسلام د نړۍ افتخار د افغانستان ته دخل کیږي، په دې به ټول افتخار وکړي. ولې متاسفانه هغه نیتونه چې د موږ په همسایګانو سره دي او استخبارات د همسایګانو سره دي، هغوی تر وسه کوشش کوي چې دې ته یو څه چالش او یا څه مشکلات پیدا کړي. هېڅ امکان نه لري چې دلته مزاحمت ونیسي او چالشونه پیدا نه کړي. امیدوار یم چې قوي تدابیر او قابلیت معلوموي په نظر کې خپل ونیسي او خپل تدابیر سنجیده یو پلان ته ولري.
ښاغلی امان وای چې د دې تاریخي مراسمو لپاره باید خلک او د هیواد امنیتي ځواکونه له یو بل سره یو او همکار شي او پرې نږدي چې مخالفین د دې پروګرام د ترسره کېدو مخه ونیسي. دا تیرو کلونو په ترڅ کې په غازی کې د مخالفینو د فعالیت لمن پراخه شوې او د دې ولایت ډېرې سیمې نامني کړې دي. حتی په روان لمریز کال کې د غزنی په ځینو سیمو کې خلک د مخالفینو له فعالیتونو په تنګ شول او د خپلو سیمو د خوندي کولو لپاره یې پاڅون وکړ.
او سمیوه نړیواله موضوع، هند ویلی له پاکستان څخه به د خپلو عسکرو د وژلو غچ واخلي. د هند دفاع وزیر د پاکستانی پوز چلن غندلی چې د کشمیر په لانجمنه کرخه کې دوه هندي عسکر په ډزو وژلي. نو جزئیات د فرح هیواد راپور کې.
د هند د دفاع وزیر اے کے انټونی په نوې ډیلی کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل
پاکستان آرمیز اکشن از
هایلی. د پاکستان د پوز دغه عمل ډیر پرون کړي په دغه طریقه چې دوی یعنی پاکستانی پوځ هندي عسکر وژلي دي، دا یو غیر انساني عمل دی. موږ به د پاکستان حکومت ته اعتراض وکړو او زموږ د پوځي عملیاتو امیر به په دې اړه په پاکستان کې له خپل سیال سره خبرې وکړي. موږ دغه وضعیت له نږدې څارو. هندي رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د سه شنبې په ورځ له هندي عسکرو څخه سرونه غوڅ شوي دي. هندوستان ټایمز بیا په خپل راپور کې لیکلي وو چې د دوهم عسکر غاړه پرې شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د دوه هندي عسکرو دا راز وژنه مطلقا نه منونکی، بیرونکی او وحشتناک عمل وګڼه. ښاغلی خورشید د متناسب یا ورته ځواب تعهد وکړ. د راپورونو پر اساس د هند د باندنیو چارو وزیر د اعتراض لپاره پاکستانی استازی احضار کړ. دغه دوه هندي عسکر په داسې حال کې چې هوا ډېره تیاره وه د غزمی پر مهال له پاکستاني عسکرو سره په شخړه کې وژل سوي دي.
د کشمیر په لانجمنه کرښه کې د هند او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو په باب